ماشاله ډیو دازن تاسو کوربه سره الله مومند په پیښور کې د شپې 11 بجې شوی په دې خبري غړي کې راپور نه لرو خو تر هڅه مخ کې درته را دي سات خبرونه وړاندې کوم. لومبه زمون خبرونو سره ټکی ایران وایي د پاکستان لخوا په بریټ کې نه کسان وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې یو ځای مشر په هدفي بریټ کې وژل شوی او یونیسف په افغانستان کې د نوو 9500 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړی. اوس خبرونو تفصیل. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې یې د ترګرو پر پټنځینو بریدونه کړي چې د ایرانی چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون نه کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري پر 13 سهار وختي یې د ډرون توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل. د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځینو په نقه کړل. تر دې وړاندې د پاکستان د مرچ وزارت هم ویلي وو چې د جنوري پر 13 سهار وختي شوي بریدونه خورا منظم او دقیق ول چې پکې یو شمېر ترګر وژل شوي. د پاکستان د مرچ وزارت ویان د ممتاز ربلوچ ویلي چې په ایران کې وژل شوي پاکستانیان دي. په عین حال کې د ایران د کورونو چارو وزیر احمد وحیدی د جنوري پر 13 خبر اعلان ته ویلي چې په وژل شو کې هیڅ یو ایرانی نشته. خو د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې وچواکی علی رضا مرحمتینن مه خبریا جان سویلی چې د غبری پر یو سرحدی کلی شوی چې قربانیان یې خو ماشومان دي. ایرانی ورسته ویلی چې تهران تر به دروسته پاکستان اعظم الامور د بنو چارو وزارت ته احضار کړی دی. پاکستان دا اقدام تر هغه وروسته کړی چې ایرانی دولتي رسنیو د جنوري پر 14 شپې نه وخته د بلوچستان له پنګور سره نږدې په زرغون غر سیمه کې د جیش العدل وسلوالي ډلې پر مرکزونو د ایرانی سرتیرو د حملې خبر ورکړ. خو پاکستان د جنوري پر 14 ویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنا جوبلی دي. په همدې حال کې د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی ویلي چې د هر ګواښ پر وړاندې به ځواب وایي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو نن سهار یو ځایي مشر په هدفي بریټ کې وژلی. د میرلي پولیس تھانې یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط مشال ډو ته ویلي چې وژل شوی ځایي مشر رئیس خان نومیده چې وسلوالو په خپل کور کې دننه وژلی. دغه راز د سیمې یو انتظامی چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي هم دغه پیښه مشال ډو ته تایید کړي. پولیس وایي وسلوال له پیښې له ځایه تښتېدلی او د بریټ پلټنې روانې دي. تر دې وړاندې د جنوري په 14 د میرانشاه په تپي مکه وسلوالو یو ځای مشر د خبر پختونخوا اسمبلی ته ولاړ احتمالي نومان ملک علی مولا په هدفي حمله کې وژل وو. تر هغه پیښې مخکې هم د روان کال د جنوري پر 15 وسلوالو په میرلي حیدرخیلو سیمه کې د سرکاري سکول یو استاد یوسف خان وژل وو. د هدفي حمله تازه پیښه روان کال په شمالي وزیرستان کې 15 هغه ده. یاد وي چې په 2023 کال کې په شمالي وزیرستان کې 44 هدفي حمله شوې. په خوست کې سوداګرو د باروړونکو ګاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې ده. دوی پرون مشالې ډوته ویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خواو ته سلګونه ګاډي سار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر سره مخ دي. په خوست کې یو سوداګر انور افغان وایي چې په شمالي وزیرستان کې د مرکزي آسیا هیوادونو ته تلونکي مالونکي ګاډي هم ولاړ دي.
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه زړه لیول باندې اخلاص کوي ورسته به د دې لپاره مذاکرات کوي ارته چې کوي د کابل سره به دې مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه پکې ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاک ولاړ دي، د هند روسي مالونه پکې ولاړ دي، د پاکستان مالونه ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي.
د برسال کې دا چې په تورخم کې هم سوداګرو ډرایورانو د ګمرکي چارو د ټولنې غړو پروند خبر درې پر لار مظاهره وکړه. ول پاکستان حکومت یو وختل چې هلته ایثار مالونکي ګاډي دی پریک دي چې افغانستان ته ولاړ شي. اسلام آباد وایي چې افغانستان سره د تګ راتک پر ټولو لارو یو ډول تګلار عملی کوي او بې له پاسپورت او ویزې هیڅ چاته د سفر اجازه نه ورکوي. د پاکستان حکومت وایي چې دا کار د هیواد د ملي امنیت په ګټه دی. همدا لامل دی چې د بلوچستان په پښتون مېشته سیمه چمن کې هم د 2023 کال د اکتوبر له 1 راهیسې سوداګرو او مزدورانو پر لته دوام ورکړی. وایي چې حکومت باید ورته د پخوا په څیر د کندهار له سپین بولدک سره په شناختي کارت تذکیرو یا بلې سفري اجازتنامې د تګ راتګ اجازه ورکړي. پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 5.6 میلیون ډالرو پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتی بانک سٹیٹ بینک آف پاکستان د جنوری پر ولسما پر خپل ایکس پاړه په بیان کې لیکلی چې ایم ایف د جنوری پر یو ولسما د خپل اجرایی بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړېدو او هغه هیواد ته یې په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي. پاکستان ته د پور د اوسني قسط د ورکړې په اړه د پیسو نړیوال صندوق ایم ایف د مامورینو یوې ډلې او پاکستاني چارواکو ترمنځ موافقه د 2023 کال په نومبر کې شوې وه. هغه مهال ایم ایف په بیان کې ویلي وو چې هغه موافقه د اجرایی بورډ منظورۍ ته اړتیا لري چې تر هغې وروسته به پاکستان ته $100 میلیون ورکړي. د ایم ایف په تازه قسط سره پاکستان ته د 9 میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکړل شوی پور $109 ارب ته رسیدلی دی. پاکستان له 2019 کال هیسې له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په همغه کال یې د پیسو له نړیوال صندوق سره د $6 ارب د پور د کلن تړون لاسلیک کړی وو. د ملګرو ملتونو د ماشومانو چارو ادارې یونیسف په افغانستان کې د 9,500 محلي تعلیمي ټولګیو د جوړېدو خبر ورکړې. د یونیسف د افغانستان څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي چې له دې کاره به 140,000 ماشومان برخمن شي. هغه ادارې دا نه دي ویلي چې ټولګي په کومو ځایونو کې جوړوي، خو یونیسف په شاوخوا ټولو ولایتونو کې زرګونه محلي ټولګي تمویلوي. یونیسف تیر کال ویلي وو چې په افغانستان کې شاوخوا 3,000 محلي ټولګي لري او ژمنه یې کړې وه چې د هغو شمیر 20,000 ته لوړوي. په 2020 کال کې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، نو تر شپږم ټولګي پورته یې د جنو پر زده کړو بندیز ولګاوه. دا تر دې مهال مشال خبرونه. خبرونه مو له مشال رادیو اوردل. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې بار لومبه تاسو ته د پاکستان او ایران ترمنځ پر یو بل د حملو په اړه ورستي معلومات نیخ پني غل اسلام آباد درکو، او دا به هم وري چې په شمالي وزیرستان کې هدفي بریدونه دوام لري او یو بل قبایلي مشر وجنې د سیمې اوسیدونکو لا نور اندېښمن کړي.
وزیرستان سے جدہ کیما ٹارگٹ کلنگ سلسلہ شری دو وزیرستان عوام میں بار بار داغشتنا کری ہے دفاع جو سیکورٹی ادارے نا سدا شاہی بان گئی جگہ جو وزیرستان نام رب الدین دو دولتا کی ڈر سیکورٹی فورس پروت دی.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د غلام خان پولی تړلو سره د میوو او نورو شیانو کاروبار کوونکي سخت پریشان دي.
گاڑی سور دی شپیر ہوتا سو گاڑی افغانستان طرف تا دس شپیر ہوتا سو گاڑی بور دی پہ دیکھیں میں وی دی سو زائی دی پوری جا دو.
او د مومند کربندگر وای بارانونه نکیږي او وشکاله یې فصلونه خراب کړي.
ډېر سخت تکلیفات دی خلکو فصلونه کړی دی، هغه فصلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو کې وشکالی دا علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو یې چغي وی الله تا.
نور هم یو څمیر موضوعات لرو له مشال رادیو سره اوسه. او سمو د خبرونې لومړی موضوع اوریدونکو څنګه په خبرونو کې تاسو هم ورول چې پاکستان او ایران ترمنځ د یو بل پر خاوره د حملو لړۍ روانه شوې ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت او پوست په جلا جلا خبر پاڼو کې نن ویل چې د ایران په سیستان بلوچستان کې د وسلوالو مرکزونه په نخښه کړي او وسلوال یې وجلي، خو ایرانی رسنۍ وایي چې په دې حمله کې ولسی وګړي وجل شوي او زخمیان شوي. پاکستانی چارواکو دعوه کړې چې څو ځل یې ایران ته ویلي وو چې له دغه ځایه بلوچ وسلوال حمله پلانوي، خو هغوی یې پر ضد ګامونه نه واخیستي. دا بریده تر هغې وروسته شوې چې تیر ورځ ایران د پاکستان په بلوچستان کې ډرون او میزایل حمله وکړې او دعوه وکړه چې د هغو وسلوالو دوه مرکزونه یې له منځه یوړل چې په ایران کې به یې حمله کولې. اسلام آباد ویلي وو چې د ایران په حملو کې ماشومان وجل شوي دي. هم په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان صاحب سره خبرې کوو. طاهر خان صاحب، ستړي مشي او ستاسو نه لومړی پوښتنه همدغه ده چې یو خوا ایران تیر ورځ برید وکړو، نن پاکستان برید وکړو، وروستي څه معلومات دي؟
سلام تاسو ته، ستاسو اوریدونکو ته. وروستي معلومات خو یو خو تاسو لږ اشاره وکړه د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د بیان چې هغه کې هم دغه د حمله ویلې شي چې پاکستان حمله کړی ده، او خروستو بیا د پاکستان د فوج لخوا هم یو بیان جاری شو او په هغه کې هم څه تفصیلات ورکړل شول، او په هغه کې هم دغه ویل شول چې لکه نن سهار د جنوري په 13 پاکستان په ایران کې دننه چې دی ورته پټن ځایونه وي، او د پاکستان پټکو د ترهګرو د استعمال د لاندې وو هغه باندې حمله وکړي او بیا په دغه د فوج بیان کې دا هم ویل شوی دی چې په کوم کسانو باندې حمله شوی دی نو هغه په پاکستان کې د پاکستان په ټکو په ترهګرۍ کې هغه لاس لرو بیا پاکستان لګ دام ویل دی چې دوی فوج دا ویل دی چې دی په ډرون حمله استعمال کړی دی تو غندی استعمال کړی دی او نور وسلې هم په دغه حملو کې استعمال شوی دی او بل بیا دوی نمونه اخست دي چې بلوچ لیبریشن آرمی او بلوچ لیبریشن فرنٹ دا فوج بیان وی چې دی نخښ شوی دی او دی دا هم دا وکی چې د قوی معلوماتو په بنیاد باندې دوی عملیات کړی دي چې پاکستان ورته مرګ بر سماچار نوم هم د خپل عملیاتو لپاره ور کړی دی نو بهرحال ځینې نمونه هم اخست دي چې دا دغه ډلو ځینې مشران دی یاد کړی دي چې هغه هم په دې کې د منځ وړل شوی دی نو بیا یو خبره د ډایلاګ هم شوی ده چې دواړه رور هیوادونه لکه ایران رور هیواد یاد کړی دی د فوج بیان کې وایي چې د مسلو د حل لپاره ډایلاګ هم یو لار ده
سمه تر خلاص به موږ پښتون از ما و چې تاسو څه وایي چې د ایران لخوا چې کوم خبرګون مخ ته راغلی دی چې غوي کې زنو چارواکو دا خبره کړې ده چې په دې کې هیڅ یو ایرانی هغه نه دی وجل شوی دغه راز که څه هم زنو چارواکو ویلي چې نه دی کې نه کسان وجل شوی دي خو بلخوا دغه بیان او بیا د پاکستان لخوا چې کوم د ایس پی آر کوم پریس ریلیز دی یا کوم خبر پاڼه د پاغه کې چې راغلي اخره کې د خبرو خبره شوی ده چې خبرو د لارې باید دغه مسلې هواري شي دغه لورته اشاره کړي نو څه ګوري چې دا مسله نوره سیوا کیږي کنه ستاسو په خیال باندې هم دومره وا
زما خیال چې د سیوا کې دوه خو احتمال به وي ځکه اوس ته ایران چې کم تازه پټونه دي چې هغه لکه د نن ناغي ویل دي لکه چې نوې هغه د مشکونه شروع کړي په ځنې برخو کې چې د پاکستان پولیس سره نږدې هم یاد شي ودي چې هوایی دوی مشکونه کوي نو سره له دې چې دانش ویل چې دغه هدف یا د پاکستان ته یو میسج دی لیکن لکه څنګه چې تیر ورځ موږ ذکر کوو د پاکستان د فوج او د ادارو لخوا چې کوم د ټولنیزو رسنیو یا سوشل میډیا اکاونټونه دي هغه کې دغه خبره هم ذکر شوې دي د مشکونو شروع کېدو او البته یو پکې دا هم خبره شوې ده چې پاکستان ته د دغه مشکونو په اړه باندې خبر نه دی ورکړی شوی ځکه دا یو روایت دی چې کله به لکه دغه مشکونه کې یو خاص کر بیا پولیس سره نږدې نو یو بل تر یو خبر ورکي او ځکه چې کله به هندستان سره هم تعلقات به خراب هم خو بیا هم چې کله به مشکونه کېدل نو یو بل ته خبر ورکي نو دا وخت چې د پاکستان او د ایران ترمنځ د سفیرانو هغه سفیران هم نشته بیا پاکستان په خپل باندې ویل دي چې د خبرو او دغه رنګ تګ راتګ هم هغه بند کړی دي نو لږ مشکل وي چې ډیر زر دا حالت نارمل شي ولیکن زما خیال چې اوس به د ایران غبرګون تر د عمل ته ګورو چې آیا هغه د پاکستان دغه حمله چې پاکستان نه ډیر زیات لکه رسمي اعلان مو کړو باسونم په شورو شول فوج مو خارجه وزارت آیا ایران یو بل ګام اخلي او کنا خاموش پاتې کیږي نو بهرحال دې ته به قتل غواړي او بل تاسو خبرو کړ د ایران رسنۍ مام مساره لیدي هغه خو هغه حمله تایید کړم ده البته دا خبره هم چې دا ایرانیان نو نو یو له سره غدا پاکستان دا وا چې کوای چې دلته د دیمو استوال مخالفین دي نو کاغه بیان ته وګورون لګه طرف ته مزي او دغه رنگ بیا دواړه خو انکار کوي پاکستان او ایران دواړه چې تر دیو بلغه استوال مخالفین نشته او د تقدیر نو بار یو 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 ګونګون ته حالت دي ولیکن دا امکان د چا بنو چې ایران او پاکستان حالت تورسي
سب اتر خاص بس اخري بوختونه ساس نه دغه چې په یمن کې د ایران ملاتړي حوثی طالبانو باندې د برتانیا او امریکا لخوا بریدونه په روسیو کې دغه سی بیا د ایران لخوا په عراق او شام کې بیا بریدونه اوس دوی په پاکستان کې بریدونه کړی دي نو څوري په داسې حالت کې کڅم چین ویلی چې هغه د منځګړي رول لوبولو ته چمتو دي نو څو ګوري چې نړیوال هیوادونه په خاص توګه بیا چې کم طاقتور هیوادونه دي هغه څو رول تاسو ګوري چې د کلوبي یا لوبولې شي یا بولوبې کڅنګ
ګوري اکثر خلک چې کله دغه رنګ د دوه هیوادونو ترمنځ داسې لانجرا مست شي نو بیا اکثر هیوادونه و چې دا تاسو خپل د خبرو دلارې لکه حال کې دا خو یو اصول پاتې شوی دی او اکثر هیوادونو دا اصول خپلې چې تاسو خپل د مسلې حل کې لیکن چین زکه د منځګړتوب خبره کړې ده چې د یو ایران او پاکستان سره چین ډیر ښه تعلقات دي او د چین رول په دې سیمه کې وخت په وخت باندې زیاتیږي، هر لحاظ سره، سیاسي هم اقتصادي هم. تاسو به یاد وي چې چین په اول ځل باندې لکه ډیر مهم رول هغه وخت کې مخې ته چین راغی چې کله د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د کلونو کلونو چې کوم سفارتي اړیکې شلېدلې وې، تعلقات یې نه وو، هغه د چین په واسطه باندې دواړه هیوادونو واپس سفارتي تعلقات هم بحال شو، سفارتونه خلاص شو. دا کار په خو امریکا کو یا په نورو هیوادونو کلو چین دا کار وکړو. بل چین تاسو یادېږي چې سمو د وړاندې ایران سره یو ډېر د بلیونونو ډالرو یو معاهده وکړه، بیا افغانستان کې هغه سرمایه کاری کې افغانستان ته دې وخت کې څوک راځي نه د سرمایه ګذارۍ لپاره لکه زیات، لیکن چین هلته دی. نو چین نه غواړي چې دا هغه مخکینی پروژه هغه ون بیلټ ون روډ انیشیټیو وته وي بی آر آی یا د سی پیک تي. نو ایران او غواړي بم ځکه چې اوس خو ایران ته یو لحاظ سره چونکه خارجیان دلته نشته هغه د پر لار راځي. نو چین ځکه غواړي چې یو رول ادا کړي د دواړو ته ویلیم د چې تاسو هغه خپل دلار د خبرو دلارې مسله حل کړي. چین هغه نن غواړي چې د چین هغه دلته سرمایه کاری د چین هغه رول هغه غزمن شي.
ډیر زیات مننه استاسن ترخان صاحب خو وختونه مسله دوه همکارو ترخان صاحب همدغه موضوع کې پاتې کیږي او دونکو ایرانی چارواکي وايي په پاکستان کې زکه بریدونه کړي چې د خپل هیواد پر وړاندې هر ډول غوښته جواب وایي. د ایران د مرستیال ولسمشر محمد حسینی په وینا له پاکستان او ځنو نورو غونډو هیوادونو وسلوال پر ایرانی اهدافو سیمو او لسی وګړو خونړی حمله کوي، نو ځکه به دوی په قرار نه کینی. پاکستان دا نه مني چې لخواورې په ایران کې وسلوال فعالیت کیږي. د ایران او پاکستان ترمنځ جیش العدل وسلوال ډله فعال ده چې ایرانی بلوچ سنی ډله ده او غواړي سیستان بلوچستان سیمه له ایران آزاد کړي. همدارنګه ځنې بلوچ وسلوال ډلې له پاکستان د خپلواکۍ لپاره جنګیږي. تفصیل د اسد الله الدین په دې راپور کې.
افغانستان د دوه غونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ترمنځ ناندرې جدي شوې او دواړه لوري د خپلو ګټو د دفاع خبره کوي. ایران پر پاکستان برید توجیه کړی او ویلي دي د پاکستان پر خلکو د برید هیڅ نیت نه درلود. د ایران د ولسمشر مرستیال محمد حسینی پرون ویل چې هیواد به د دوی په وړاندې هر ډول ګواښته ځواب ووایي.
پاکستان په اړه په ځلونو ویل سوي چې پاکستان باید د دغو خلکو مخه ونیسي، هغه کسان چې ایران ته راځي او زموږ خلک شهیدانوي. همدې ته په کتو طبیعي خبره وه چې ایران یو غبرګون ولري. دا به زموږ د نظام د خوندیتوب لامل سي، د هغه اقتدار چې د ایران اسلامي جمهوریت لري.
بل لور ته د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان چې د داووس اقتصادي غونډې لپاره یې سویس ته سفر کړی پر پاکستان د خپل هیواد برید توجیه کړی دی. هغه ویلي ایران د پاکستان ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی لري، خو په وینا یې هیواد دا اجازه نه ورکوي چې ملي امنیت ته یې خطر پیښ شي. ایران د سه شنبې په ورځ د پاکستان پر بلوچستان ایالت د توغندیو او بی پیلوټه الوتکې بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې دوه ماشومان پکې وژل شوي دي. پاکستانی رسنیو ویلي چې دغه بریدونه د بلوچستان ایالت سبسکو سیمه او پنجګور ته نږدې شوې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون په یو خبري غونډه کې ویل چې د دغه برید د هر ډول عواقب پر با د ایران پر غاړه وي.
is completely unacceptable.
دغه ډول قانون اقدام په هیڅ صورت د منلو نه دی، د هیڅ توجیه هم نه لري. پاکستان حق لري چې دغه ډول قانون اقدام ته ځواب ووایي. ټول مسولیت او واقعیت د ایران پر غاړه دی.
Consequences will lie squarely with Iran.
د پاکستان د سند ایالت والی کامران تیسوری چې د سوداګرو دی او 15 کسیس پلاوی په مشرۍ په څلور ورځنی سفر ایران ته تللی وو، د بریټ په خبرګون کې خپل سفر لغوه کړ او پرون ماخام بیرته کراچۍ ته ستون شو. د دغه پلاوی د سفر هدف له ایرانی چارواکو سره پر سوداګریزو اړیکو خبرې کول او په چابهار بندر کې په یو نندارتون کې ګډون کول وو. ایران ادعا کړی چې پر بلوچستان د برید هدف یې پر پاکستان برید نه، بلکې د جایش العدل وسلوال ډالې په نخښه کول وو. د ازادي رادیو ایرانی څنګه رادیو فردا راپور ورکړی چې د دغه وسلوال ډالې مرکز د بلوچستان په سبسکو سیمه کې دی. وړاندې جایش العدل ته د وی منسوب اعلامیې لمخې ویل شوی چې شپږو بی پیلوټ الوتکو او څو توغندیو کورونه او د دغه ډلې د کورنیو غړي په نخښه کړی دي. ایران تر دغه برید یو ورځ وړاندې په سوریه او عراق کې هم توغندیز بریدونه کړی دي. دا حمله د کرمان د وروستیو خنړیو بریدونو په غچ کې کیږي. د کرمان په بریدونو کې نږدې سلطنه وژل شول او مسولیت هم داعش وسلواله ډلې ومانه.
مشال جوړ ته وګورئ د ایران او پاکستان ترمنځ د تاوتریخوالي په موضوع تاسو ته راپور ورکړم.
دا مشال رادیو ده.
په شمالي وزیرستان کې یو بل مشر په هدفي بریټ کې وجل شوې دي. پولیس وایي چې په خیسور سیمه کې د ریس خان په نوم ځای مشر په خپل کور کې دننه وجل شوې. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د دې حمله ذمہواري نه ده منلې. پولیس د تیر په څیر یو ځل بیا د پلټنو او بریدګرو د نیولو وعده کړي. په شمالي وزیرستان کې تیر اونۍ یو بل قومي مشر ملک کلیم الله وزیر سره د دوه ملګرو وجل شوي وو. د هغه حمله ذمہواري هم چا نه منلې. تفصیل د عمر وزیر په دې راپور کې.
د میرعلي پولیس تانه چارواکو ځای خلکو په وینا شمالي وزیرستان میرعلي خیسور کې وسلوالو نن سهار یو بل ځای مشر په هدفي بریټ کې وژلې او وسلوال تخته دلی. د میرعلي پولیس تانه او ځلې انتظامی دوه جلا جلا چارواکو چې نه غوښتل نامونه واخلي مشال ریډیو ته وویل چې رئیس خان نومي مشر خیسور کې وسلوالو سهار وختي په خپل کور کې دننه په ډزو وژلې. پولیس وایي چې دنه معلومه وسلوالو زیدې مقدمه دایره کړې. د جنوري په لسمه هم ایرام شاه ته پی سیمه کې وسلوالو ځایي مشر او صوبایي اسمبلی لپاره روانو ټول ټاکلو نوماند ملک کلیم الله په هدفي بریټ کې وژلې وو. هم د جنوري په 15مه د شپې میرعلي حیدر خیلو کې وسلوالو یوسف خان چې د سرکاري سکول استاد وو په ډزو وژلې وو او بریدګر تشته دلیول. روان کال کې شمالي وزیرستان کې د هدفي وژنو دغه 15مه پیښه ده. تیر 2023 کال کې د غلطه سلور سلويشت هدفي بریدونو پیښې شوې وې. د شمالي وزیرستان اوسیدونکو سیاسي او ټولنیز فعال عادل داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د امنیت ټینګښت په غوښتنو نور ستړي شوي او رستر بلا نامنی سوا کیږي. انتخابی مهم هم روان دی او خلق د یره ترخیش کار دی.
وزیرستان شری دکیمه ټارګټ کیلینګ سلسله شری دوه تیر سلور پینځه کولینا وزیرستان هم بار بار د غشتنه کړی د دفاع او سکیورټی ادارینا چې دا شای بان کې ځکه چې وزیرستان نام را بودین دو دولته کې ډیر سکیورټی فورس پروت دی او د دیشي بیا خاص کر بداسه واخه چې الیکشن کمپاین شری دا پانا ته ځای پښې روغلو نو د وزیرستانیونه په ژوند باندې ډیر احس دیشي اچا وړا دا بیا خاص کر په سیاسي حالې زله شدا سلامونه واقعیات دا بیا ډیره د مایوسۍ او ډیره افسوس خبره ده. په چار دو چیرې ساته دی خلاف ټوس اقدامو کو.
د جنوري په لومړی نیټه هم میرعلي کې وسلوالو شپږ کسان په هدفي بریټ کې وژلې ول چې د پنجاب ډیر غزي خان ول او د غلطان ایان ول. د جنوري په دریمه هم شمالي وزیرستان کې وسلوالو د ملي جمهوریت غورځنګ چیرمن محسن داوړ په انتخابي کمپاین قافله بریټ کړي وو چې نوموړې او ملګری یې خوندې پاتې شوی ول. شمالي وزیرستان کې په دې وروستیو کې د نام نه پیښو او وسلوال بریدونو کې تیزی راغله. د غلطه ځای خلکو سیاسي او مدني فعالانو لخوا وخت په وخت احتجاجونه شوي. له حکومت سیمه کې د امنیت ټینګښت غوښتنه تکرار کړي. بل لوري ته حکومت او فوج هم په وار وار ټینګار کړي چې د غلطه وسلوالو زیات کاروایي توند کړي. هدفي عملیات یې دوام لري. امنیت ته ژمن دي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ترنا لاندې
50 کال کې د دې ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلور کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څخه دی او سیاسي خلاف راځي ته یو سیاست څنګه کوي
اور ایک امنگ دا لوگے نمرو کہ زمنگ بچی مریدا بھی گارے دا لاسا یاد ار لوگے لاسا ندوی سارے سم زمنگ سغم نشتے.
دا مشال ترانا لاندی دا سیمی او نڑی حالات نور ہم سپڑی او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي څومره د فوج مشر دی څومره د پاکستان پولیس مشر دا د ټول مال خلک بل کې پورته کړی کلاشن کو زناړې ساتولې دغه خلکو منظر نه ختم شي دا باور نشم کولی چې کم امن زمونږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه پر ورځ د ماجیګر په څلور دمی او د زیارت پر ورځ د سهار پر لسنی بجې اوریدای شي.
اردوونکو د پاکستان حکومت لخوا پر تورخم د مارلونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورت او ویزې لازم کولو وروسته حتی ګڼ ګاډي ولاړ دي او ډرایورانو یې مظاهره کړي. سوداګر وایي چې د افغانستان او پاکستان خواو ته ګڼ هغه ټرکونه ایثار دي چې له ډرایورانو سره یې ویزې نشته او د دوه هیوادونو حکومتونه یې بغیر له اسنادو سفر ته نه پرېږدي. وایي چارواکي باید د پاسپورټ او ویزې شرط ختم کړي. تر دې مخکې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پر چمن لارې هم د همدې مسلې له وجې تجارت ودرېدلې دي. هلته له نږدې درې میاشتو راهیسې د کاروبارجانو په لټ روان دي. د پاکستان نگران حکومت د پاسپورټ او ویزې شرط ختمولو ته غاړه نه دی خودي. پاره تفصیل فرحات چینور راکوي.
د جنوري په لسمه نیټه په تورخم کې د کسٹم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیې غړو سوداګرو او ترانسپورټرانو د کسٹم دفتر مخې ته خپل احتجاج ریکارډ کړ او دا غوښتنه یې وکړه چې د خیبر درې په لار ودرول شوو ګاډو ته د اجازه ورکړل شي چې افغانستان ته واوړي. دوی ویل چې افغان ډرورن لپاره دی په تورخم صفري نقطه کې د سټیکر ویزې لګولو سہولت ورکړل شي او چې کله هم حکومت د کاروبار پر مخ د تورخم دروازه تړي نو باید څو ورځې وړاندې سوداګر خبر وساتي چې بیا مالونه نه رابروي او تاوان سره نه مخ کیږي.
دوی کې زمونږ پاکستان او افغانستان دواړو طرف نقصان روان دی. په ټیبل ټاک باندې دا خبره هلکا
ویزې سر چې پکاره چې ډرایور او کلینډر په تورخم بارډر باندې سټیکر ویزې شو کاد چې دا مسله سره حل شي.
نور سره پاسپورت منو نور سره ویزا منو او مونږ ته ډېر زیات تکلیف دی. دمر مال خراب شو په لارو کې ټول ترانسپورټ هولیار دی. شل کیلومتر پیری ولار دی او دا کې سوزیانی دی په دا کې پروتن دی په دا کې ارشاین دی.
د خیبر درې پلار لا هم په سلګونه د مالونو ډک گاډي ولار دی او ډرورانی وای چې یو لړ مشکلاتو سره مخ دی.
زمانو مغه احمد جوار مبار کړي او کابل روان او دا گیټ بند یا تکلیف کې دا وګوره بس یو شی سنتیا مونږ ته نشته دی. لارې بندې دي رښونه دي بس دا غواړو چې مونږ ته مشکل شي لارې گیټ کې سنتیا راولي عمل کم او دا عمل کم دوړ ډرورانو ته سنتیا رنه ترانسپورټ
روان شو دا کی وزو.
د جنوري په 14 نیټه پاکستانی چارواکو په تورخم دروازه افغان ډرورن لپاره یو بار بیا د پاسپورت او ویزې شرط عملی کړای او چې کوم ډرورانو سره دا اسناد نشته نو سره د خپلو ګاډي ایثار کړي او دوړخیز تجارت ورسره معطل شوی. د تورخم هغه غاړه ته بیا افغان طالبانو هم پاکستانی ډرورن ایثار کړي او د پاسپورت او ویزې غوښتنه یې ترې کړې. په تورخم کې د خیبر ضلع یو انتظامی چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط د جنوري په 12 نیټه مشال ریډیو ته ویلي چې د پاکستان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ په دې کشاله باندې یو غونډه شوې خو تروسه یې څه نتیجه نه ده ورکړې. د تورخم کسټم او امیګریشن چارواک ویلي چې خواوشا دوه میاشتې وړاندې د ډرورانو ته ویلي وو چې خپل اسناد دې مکمل کړي خو تروسه یې چوړ نه کړل نو ځکه یې ریسار کړي. پاکستان په 2018 کې د پولیس سمبالولو پالیسی عملی کړي او دې لاندې په تورخم دروازه هر وګړي لپاره د پاسپورت او ویزې شرط خوده او په دې ورستو کې ډرورانو او افغان ناروغانو ته دا سہولت ورکړی وو چې د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته را داخل شي خو وسې ترې دا سہولت بیرته اخیستی. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو دا.
مشال ریډیو ته وغوښتي وخت شوه شپږ نیمې بجې. نو تاسو د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کوو. پاکستان وایي چې د ایران په سیستان بلوچستان ولایت کې د ترګرو پر پټنځایونو بریدونه کړي چې د ایراني چارواکو په وینا د څلورو ماشومانو او درې ښځو په ګډون نهه کسان پکې وژل شوي. د پاکستان پوځ په یو بیان کې ویلي چې د جنوري په 13 سهار وختي یې د ډرون توغندیو او نورو وسلو له لارې بریدونه وکړل او د بلوچستان لیبریشن آرمی او بلوچستان لیبریشن فرنټ په نوم د وسلوالو ډلو پټنځایونه یې په نښه کړي دي. پاکستان دا اقدام تر هغې وروسته کړی چې ایرانی دولتي رسنیو د جنوري په 14 شپې ناوخته د بلوچستان له پنجګور سره نږدې په زرغون غره سیمه کې د جیش الله د وسلوالي ډلې پر مرکزونو د ایراني سرتیرو د حملې خبر ورکړ. پاکستان د جنوري په 14 وویل چې په حمله کې دوه ماشومان وژل شوي او درې جنا جوړې دي. پولیس وایي د شمالي وزیرستان په میرلي کې وسلوالو نن سهار یو ځای مشر په هدفي برید کې وژل دي. د میرلي پولیس ثاني او چارواکي د نوم نه خودل بشد مشر لري چې وژل شوی ځای مشر رئیس خان نومیدو چې وسلوالو په خپل کور کې دننه او وژل دي. دغه راز سیمې یو انتظامی چارواکي چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي هم دغه پیښه مشر لري ته تایید کړي. تر دې دمه چا د بریجی موري نه ده منلي. په خوست کې سوداګر او د بارونکو گاډو ډرایورانو د تجارت لپاره د غلام خان لارې پرانیستو غوښتنه کړې. دوی پرون مشر لري وویل چې د لارې بندېدو له وجې دواړو خوا ته سلګونه گاډي ایسار دي چې پکې مالونه د خرابېدو له خطر څخه مخ دي. اسلام آباد وایي چې له افغانستان سره د تګ راتګ پر ټولو لارو یو ډول تګلار عملي کوي او بېله پاسپورټ او ویزې هیڅ چاته د سفر اجازه نه ورکوي. او پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق ایم ایف څخه د 15.6 میلیون ډالر پور ترلاسه کړی. د پاکستان مرکزی دولتي بانک د جنوري په 14 پر خپل ایکس پاڼه دغه خبر ورکړی. خبرونه مو واوریدل، لنډ خبرونه مو واوریدل. اوریدونکو په دې نیمه کې هم یو شمېر موضوعات لرو، خو تر هر څه مخکې راځو دې ته چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ځل بیا یمن میشته حوثي یاغیان د نړیوالو ترهګرو ډلو په نوم لړ کې شامل کړي دي. وزارت دا اعلان پرون تر هغې څو ورځې وروسته په بیان کې وکړ چې امریکایي او برطانوي ځواکونو په یمن کې پر حوثي یاغیانو هوایي حملې وکړي. حوثي وسلوالو په وروستیو کې په غزه کې د جګړې په غبرګون کې په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو حملې زیاتې کړې دي. اسدالله لودین د نړیوالو جانسونو د خبرونو پر اساس دا رپورټ جوړ کړی دی.
امریکایي چارواکو په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو د بریدونو د مخنیوي د هڅو په لړ کې حوثي وسلوال بیا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې وویل چې دغه اقدام له همدې نیټې ډیر شو راځي وروسته عملی بڼه غوړه کوي. رویټرز خبری آژانس د امریکایي چارواکو په حواله لیکلي چې له دې اقدام سره به د ایران له ملاتړه برخمنه حوثي وسلواله ډله تر بندیزونو لاندې راشي او د تمویل او تجهیز لارې به یې بندې شي. حوثي وسلوالو په غزه کې د اسرایلي پوځیانو د بریدونو له ډیروالي سره په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونه ډیر کړل او ځینې بیړۍ تاو کړې او وې درولې. د حوثي وسلوالو دې کار نړیواله سوداګری ټکنۍ کړې او دا اندېښنه را ولاړه کړې چې په غزه کې د اسرایلي پوځیانو او حماس سختري زیدلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې ترهګر بولي جګړه به د منځني ختیځ نور سیمو ته هم وغځيږي. رویټرز د امریکا د یو چارواکي په حواله چې نوم یې نه دی خودل شوی ویلي د حوثي وسلوالو همدغه بریدونه د ترهګرۍ له تعریف سره سمون لري. امریکا حوثي وسلوال داسې مهال بیا د ترهګرو په نوم لړ کې شاملوي چې د امریکا او بریتانیا جنگي الوتکو تیره اونۍ په یمن کې د دغه ډلې پر اهدافو لزګونه بریدونه وکړل. حوثي وسلوالو چې په سره سمندرګي کې پر بیړیو بریدونه له اسرائیل سره په جګړه کې د فلسطینیانو ملاتړ بولی د امریکا او بریتانیا د هوایي بریدونو د غچ اخیستنې خبرداري ورکړې دی. حوثي وسلوال د امریکا د مخکنی ولسمشر ډونالد ترامپ د واکمنۍ په وروستیو کې امریکا د نړیوالو ترهګرو په نوم لړ کې شامل کړي وو. خو د 2020 کال په فبروري کې امریکا دغه ډله د یمن د بشري ناورین له کبله له دې نوم لړه و ایستله. هغه مهال ملګرو ملتونو د یمن بشري وضعیت بیړنۍ بللی وو او خبرداري ورکړی وو چې د یمن 21 میلیونه وګړي یا 2/3 کې اوسیدونکي بشري مرستو ته اړتیا لري.
مشال رادیو ته غواګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري.
مشال رادیو ته وګورئ چې اوریدونکو په خوست ولایت کې سوداګرو د مالونکو گاډو ډرایورانو له شمالي وزیرستان سره د غلام خان لارې د پرانستو غوښتنه کړې. د برسال کې دا چې په 13 ورځو کې د تورخم انګور ډي او ډنډي پټان د لارو ترتل کېدو وروسته غلام خان هم بند شوی او باندې د افغانستان او پاکستان ترمنځ سوداګري د لیدلې ده. د جنوري پر 13 د پاکستان حکومت دواړو لورو ته د باروړونکو گاډو ډرایورانو لپاره د پاسپورټ او ویزې لرل لازمي کړل. اسلام آباد وایي له خپل پریکړې نه پشا کیږي. تفصیل په دې راپور کې.
له هغه وروسته چې ډیورن کرښې دواړو غاړو ته د تلونکو او راتلونکو کسانو او د موټر لرونکو ډرایورانو د تګ راتګ لپاره پاسپورټ او ویزې لرل حتمي شوي، له څو ورځو نه د غلام خان بندر لاره هم تړل شوي او د دې ځای سوداګر له ستونزو سره مخامخ شوي دي. د سرچینو د معلوماتو له مخې د بندر له تړل کېدو مخکې د غلام خان پر لاره هر ورځ په منځني ډول 1500 باروړونکو موټرو او له دې سربیره تر اویاو کسانو پورې ناروغانو او ناروغ لرونکو تګ راتګ کاوه. ملی سوداګر حاجی شهباز ګربز مشال رو ته ویل
د غلام خان بدر خو دغه 15 ورځې څلور ورځې کېږي چې بند دی. پاکستان حکومت د ډرایورونو نه پاسپورټ غوړي، هغه پاسپورټ نشته نه اخترب ته گاڑی سور دی شپ روتا سوا گاڑی افغانستان طرف ته داس شپ روتا سوا گاڑی بور دی پدې کې مې وې دی سوزای دی وری را دو پاسپورت طریقہ دو مشکله افغانستان خو سفیر یا پخا پوری روان دی.
خوستی سوداګر وای چې د پاسپورت د نوی مسلې سره نه یوازې افغان ډریوران چې مالونه یو بل لوري ته لیږدوي د ستونزو سره مخامخ دي، بلکې هغه باروړونکو موټر هم ولاړ دي چې د غلام خان پر لاره د منځنۍ اسیا هیوادونو ته سوداګریز مالونه لیږدوي. ملي سوداګر انور افغان وای
پاکستان څخه مدایله ده چې په هغه ځړه لیول باندې اخلاص کوي وروسته به د دې لپاره مذاکرات کوي ارز چې کوي د کابل سره به د مذاکرات وکړي. د تاجکستان مالونه به ولاړ دي، ازبکستان ولاړ دي، قزاق ولاړ دي، د هند روسي مالونه به ولاړ دي، پاکستان باندې ولاړ دي، د افغانستان ولاړ دي، د ویزې د نشټونو او د پاسپورت د نشټونو وجنه.
د خوست د صنایع او سوداګرۍ خونی مسؤلان بیا وایي د افغانستان او پاکستان سوداګري ډیر کړه د سیاستونو قرباني کیږي. د یاد خونی مشر نواب امیرزای وایي
د موترخم ډنډ پټان سپین بلدک وروسته تورخه غلام خان بندر هم وتړل شو. دلته په سلګون موټر دې خواته یې خواته ولاړ دي. دا رښتیا هم نه یوازې افغانانو ته بلکې دوی ته هم ضرر لري، توان لري. اوسې دوی د میوې تازه میوه موسم دی او همدارنګه سبزیجات یې خوانه راځي هغه خرابیږي. موږ به غوښتنه دا وي چې د دواړو ولسونو ترمنځ تجارتي اړیکې په سیاست پورې ونه تړل شي او دا لارې خلاص.
بل لوري ته د غلام خان د سرحدي کمیسارۍ مشر بهای جان بلال وایي چې دا لاره په مطلق ډول بند نه ده او اوس د دواړو لورو مشران د دې ستونزې پر هواري لګیا دي.
هغه کسان چې پاکستان ته تللي دي هغه کولی شي چې راشي په دې لار باندې. کوم کسان چې افغانستان ته راغلي دي پاکستاني دي هغه کولی شي چې ولاړ شي واپسې ټوکن ورسره وي، او کوم موټر چې پاکستان ته تللي هغه راتلای شي چې افغانستان ته راغلي راتلای شي. نو دغه حالت دواړو ملکونو په نقص کې دی، ځکه تجارت ولاړ دی، د تجارانو مالونه خرابېږي، د خلکو تګ راتګ ځنډمن شوی دی. په عموم کې د لارې د مشکل ته حل لپاره مشران لګیا دي، ان شاء الله یو حل به راوځي.
د غلام خان بندر د لارې سوداګر د نورو بندرونو د سوداګرو په شان له هغه وروسته د مالونو په لیږد را لیږد کې د ستونزو سره مخامخ شوي چې پاکستانیو چارواکو د جنوري په 13 اعلان کړی و چې نور به له پاسپورټ او ویزې پرته افغان ډریورانو ته پاکستان ته د اوښتو اجازه نه ورکوي او بیا وروسته د افغانستان لوري هم ورته پریکړه وکړه.
مشال ډو ته وګورئ چې تاسو وره چې د غلام خان پولې د تړلو لکبله کاروباریان له ستونزو سره مخ دي. اوس راځو یو بل موضوع ته. خبر پښتونخوا روغتیایي کارکوونکو په پېښور کې د صحت وزارت مداري مخې ته پر لته دوام ورکړی وایي چې حکومت ورته له 9 میاشتو راهیسې تنخوا نه ده ورکړي. دوی پرون مشالې ډوته ویل چې ډېر مجبور شول، نو ځکه یې 4 ورځې مخکې احتجاجي ناسته پیل کړه. چارواکي وایي چې د مالیه وزارت ته د تنخواګانو په اړه لیک استولې او هڅه کوي چې مسله زر هواره کړي. خبر پښتونخوا حکومت له اوږدې مودې راهیسې له مالی ستونزو سره مخ دي. تفصیل لزمت شاه په دې راپور کې.
دا قبائلی ضلع د روختیا کارکونکو په پیښور کې د صحت د صوبائی دفتر مخې ته پر لت لسلور ورځو راسي روان دي. دا مظاهرچیانو په وینا چې د 9 میاشتو نه ورته تنخواګانې نه دي ورکړې شوې. پر لتوالو کې د روختیا زنانه کارکونکي هم شامل دي. د اے آئی پی یا ایکسلریټیډ امپلیمنټیشن پروګرام کارکونکو د اتحادی مشر کمال خان مشال کړیو ته ول چې حکومت ورسره په قبایلی ضلعو کې د نوکرو لپاره لس کالا لاسلیک کړی دی، خو بیا هم ورته تنخواګانې نه ورکوي.
لس کالا پروجیکټ دو موږ هایر کړو، دوی موږ لپاره لیټر راکو، په لیټر کې دوه تاسو په فرج ډیسټریکټ کې په ډیفرنٹ هاسپټل کې ساوث وزیرستان، نارت وزیرستان، راجکال، پاڑا جنار، ڈسٹرکٹ پورم، باجوڑ، اکبر پائے گی زمنگ مرگری سروسز ور کئی پل نرسنگ سروسز ور کئی تنخواہ دا حال لے چنے مگر اگلی دل دنا سی نہ خمیاش تنخواہ نہیں شوی احتجاج خبر شو زمنگ خوریا کم سٹارٹ ہے کدا اون من شو زمنگ نور دسو بین زمنگ مرگری را روان دی نرسز منگ بر دی احتجاج دا لڑائی چرا دا و نور وسکو دی روٹ تو جو پرسکرپ تبوم جو دا گورنر مخی تبوم جو او چرا غی سن نقصانات شو دا حکومت اور دا ڈپارٹمنٹ مزی مواری
پرلت کی شریک حنیفہ بی بی مشال ریڈیو تو ویل چی دا بند تن خاگان لوجی ورتا دا کور چلول گران شوی دی
کور ناروالو او بیا پا آغا ترایان ولا گو زمونگا تن خاگان مونگ تا کور والا وی جی تاسو دا زی رازی نو دا تاسو سکا وی دا تن خاگان تاس لوجی ندا که نه میاش جی یو میاش انسان گزارو کی کور والا دو میاش جی دوم را تنشی زمونگا کور والا زمونگا طول دا جنکو دا آلکان دا طول بلکی آغوی ویش بس راشی پا دی کور کی کی نیست سکا وی دا میاش جی تاسو مونگا 30-40-50,000 روپے خرچ چکوی خامہ خا خرچے کے غرون تو زور ازو نو غا کرایا نے خوبون گو ورکو او دین علاوہ د کو نور فیمه سی دی او د میل د دیو بچی دی د دیو فیسونه ای د دیو فیسونه ورکو ال تا ماشومان تنگای ماش نن سبا ماشومان مونتویستا ستن خا با کلا راز
د قبایلی زلو د صحت د کارکونکو د ستونزو په اړه د خیبر پختونخوا د صحت ادارې ویان عطا الله مشال ریډیو تو ویل چې د پرلطوالو د تنخاګانو په اړه مو د خیبر پختونخوا خزانه ته خط لیګل دی
چونکه پروسس د سی وی چې د دوی د ډیسټریکټ نه راشي بیا د ډیسټریکټ نه ڈائریکٹریٹ ترشی ڈائریکٹریٹ جنرل تر ڈائریکٹریٹ جنرل نے دا پروسیس شی سیکرٹریٹ ترشی دا سیکرٹریٹ نے دا مونگا پروسیس کو دا مونگا فائنانس تا ولی گو فائنانس کل تا پدی بانی یو دو ابزرویشنز را لیت یو یا دو یا دری ابزرویشنز پیرال تحفظات چکم دا سی وی چی آرہ پدی کرا دفتری عمل دا سیز دے دا سیزون پہ تاسو کمپلیٹ کرنے بیا دوبارہ راو لے گا یا اگوی سا دا سیزون ہو اختل چی آغا مونگ تا ایڈمنسٹریٹیو لی ایڈرس کول پا کرو نو آغا واپس را لے آغا مونگا ایڈرس کری دے واپس مورتا لے گلی دے سنگ ارلیسٹ آغا مونگ تا راشی نو مونگ با دوی تا دا تنخواگان دے ریلیز کو دا دوی مسئلہ جنون دا خبر ٹک
تا دا خیبر پختونخوا تیر حکومت پا کال 2022 کې د ملګرو ملتونو د ادارې په مرسته د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو د تعلیم، صحت او ودانۍ کې د کار کول لپاره د AIP پروګرام تر لاندې ځوانان په نوکرو اخیستي وو چې پکې د قبایلی ضلعو د هسپتالونو لپاره د 300 زیاتې زنانه او نارینه نرسان هم برتی کړي وو. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کو د مومندو کروندګر وای چې لمیاشت رہیسی هل تبارا نه دی شوی چې لکبلې دوی په پخوانی وتر د غنمو کاشت اړ شول خو بوټی جی ترشن کې دو ورسته و شول کروندګرو مشل لري تو ویل چې په سیمه کې د زمکلان دی او بو ستا اهم حقیقت تللې ده. تفصیل شنه واستر زیرا کوي.
سکل د غریز سیمه لل می نه دی کرل شوی کروندګر وای سکل ټول بول کې بارون نه دی شوی او د دوی شاړي د غنمو په شمول د سبزیانو نه به کروندې پاتې شوي. د محمدو کروندګر هم وای د غزله د دوو سندونو ترمنځ آباد ده، یو سوات سند او بل د کابل سند. خو بیا هم په یو تحصیل کې خو نهري نظام شته، البته وو تحصیلونه په باران کروند کیږي. ګلشاه صافي د ساپو تحصیل لکړ وسیدونکو دي مشال ریډیو ته وای
خلکو استسقا منځونه کوي زی په زی باندې اوریج په خې په دې دیرو کې چاندي ورلکیږي. بس دا الله مهرباني لانه د شوی ډیر سخت تکلیفات دی خلکو پسلونه کړی دی، هغه پسلونه بالکل په پټو کې زیړ شلو وټ شلو. بل طرف ته تیر کال کې زبدر ته وایم چې زما په خپل باندې شپېته کاناله زمکه داو منګله 50 کا په پروس کال باندې منګله تقریبا چې دا ویا منه پوری غنم شوی او سکالی بس په دغه پوزیشن دی چې اوس کالی داو علاقه کې سخت تکلیف دی او خلکو چغی وی الله تا.
د محمدو دو زراعت د محکمې په خبره دغه ضلع 2,00,000 او 1,50,000 هکټر ځمکه لري، خو په دې ځمکه باندې یوازې په 1,50,000 هکټر ځمکه د نهرونو او د باران په اوبو کروندې کیږي. نور غرونه دي او یا بیا شاړي دي. غیر آباد ځمکه 1,09,000 هکټر ده. د زراعت محکمه وای سږ کال چې په کومو ځمکو کروندې نه دي شوي ځکه هغه باراني دي، نو هغه 1,50,000 هکټر ده او د دغه ځمکې کروندګر مکمل متاثره دي. د دوی سږ کال هیڅ رقم کروانده نه ده شوي. مقصود خان د انبار وسیدونکو یو بل کروندګر دی. مشال ریډیو ته وای شاوخوا درې کاله کېږي بارانونه بې وخته کېږي، د کر موسم کې باران ونه شي او بې وخته باران د دوی کروندو ته فایده نه ورکوي.
خو د بده مرغه دا اووم کال دی چې د دې صحیح بارانونه ونه شو، دغه ونه شو، نو الله دې ورحمېږي. 90% ځمکه دا چې کوم د برانی اوبو تر محتاج ده، 10% چې کوم دی بیا د کویانو دی دغه ده. خو هغه هم چې کوم دی نن سبا ډیر په مشکل سره ده دغه دی چا په پټای یا پیازو ته پخې څن
سکل چې مومند کې په څومره ځمکه کرونده شوی، هغه 4.5 هکتار ده. دغه زیات ځمکه د کوزه محمود د کغون تحصیل ده، ولیزینی په پلان غار او ساپو تحصیل کې هم شته چې خلکو د کویانو په واسطه وبکړي او سبزیانې قربانې کړلې. ملک نورلا د بایزو سیمو سیدون کده د هغه د تحصیل مخ په قبله د کونړ نسین بهيږي او د میچنۍ پلار اباسین ته غړيږي. خو دې وای چې د دوی ځمکه بیا هم په باران خړوبېږي.
دوی سره به مطلب دا چې زمونږ په شړو او شبړو خوړونو کې به مطلب دا چې په غرونو کې به ګایګان کې دي او هغه به سارو خوړلې. نو اوس دلته کې مونږ ته د هغې د وجې نه ډېرې مسلې دا دي چې یاره لکه مطلب دا دی هغه زمونږ سروي چې دي هغه هم نه هر دي، او مطلب دا چې بوس هم دغسې ګرانۍ دي. یو جوال بوس تقریبا چې هغې کې زما په خیال سره چې 8 دړی وزنې تقریبا چې په 1.5 زره او په 1400 روپۍ باندې تقریبا چې ملاویږي. نو که بارانونه شوي وي مطلب مې دا دی چې زمونږ د علاقې مال او سروي چې کوم دي دا به ماړه وي، او مطلب دا دی چې دغه سی به د علاقې خلک هم خوشحاله وي.
د زراعت او د محکمې زرعي انسپکټر وارس خان مشاد رډیو ته وویل باران لا هم نه دی شوی، د ځینو کروندو وخت خو تیر شوی، خو که اوس هم باران وشي نو ممکنه ده خلک ګیاګانې او ځینې فصلونه او یا بیا سبزیانې هم وکړي.
باغونه خو زموږ په اپر علاقه باندې الان کې هر کال موږ ډېر زیات کړو. میجارټي دغې دی چې هغه ناکام شي، زمیندار خواهش لري خو بیا هغه نه ناکام دا شي چې اوبو مسالې پکې راشي، کویانو مسالې پکې راشي، نو زیاتې باغونه ناکام دي. خو د میچنۍ په علاقه زموږ چې څونه باغونه دي هغه نه دي ناکام او هغه ښه کامیاب دي. هغه که باران پې وشي او که ونشي هغه کامیاب دي انشاءالله.
خو باران به کیږي او یا که څه امکانات نشته؟ د دغه معلوماتو لپاره مشال ریډیو د موسمیاتو د محکمې د ویب پاڼې نه معلومات واخیستل. د دغه ویب پاڼې د معلوماتو سره سم تر 25 جنوري پورې به هیڅ یو ځای کې وریځ هم نه وي او نور به وي، باران به هم نه وي. خو دوی بیا لیکلي موسم به یخ وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو ته وګورئ اوریدونکو، د پاکستان انتخاباتي کمیشن په وروستیو ورځو کې پر ټولو ګوندونو ټینګار وکړ چې د قانون له مخې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د لږ تر لږه 5% عمومي څوکیو نوماندي ښځو ته ورکړي. په پاکستان کې ښځې په قومي او صوبایي اسمبلیو کې ځانګړې څوکۍ هم لري. په سوات کې سیاستوالان او مدني فعالان وایي چې ډېرې ګوندونه په انتخاباتو کې ښځو ته پر عمومي څوکیو د نورو نمایندانو د مقابلې حق ورکوي، او ښځې د پارلمان نه ځانګړې څوکۍ هم ترلاسه کوي. خو هغوی په سیاسي چارو کې ډېر مشکلات لري او په قانون او تګلارو جوړولو کې یې ونډه او کردار کم وي. تفصیل د نیاز احمد خان په دې راپور کې.
د پروري په 8 نیټه کې دونکو ټاکنو لپاره تیاری مکمل شوی، او دغه کې په مجموعي توګه قومي او صوبایي اسمبلیانو کې 250,000 امیدواران برخه اخلي، چې په خیبر پښتونخوا کې د قومي اسمبلی 15 او د صوبې اسمبلی 115 سیټونو لپاره په مجموعي توګه 15,280 امیدواران په مقابله کې دي. دا کې پاکستان مسلم لیگ، پاکستان پیپر پارټي، عوامي نېشنل ګوند او نورو سیاسي ګوندونو د قانون مطابق 15% خزینه سیاستوالو ته د پارټي ټیکټ ورکړي. د سوات ښځو حقونو لپاره کارکونکي ټولنې مشره ډاکټر یاسمین ګل وایي چې په ټولو ټاکنو کې د ښځو ګډون او بیا اسمبلیو ته تلل ځکه ضروری دي چې د ښځو د حقونو لپاره غږ پورته کړی شي.
که تعلیم سہولت دی، که هغه کې د صحت سہولت دی، که په هغه کې نورې د هنر سہولتونه دي، نو هغه بیچتی یو سړی هغه شانتی پیسل سازی یا قانون سازی نشي کولای. سمه چې زنانه د زنانه د حقوق ته پر خبره کولای شي یا قانون سازی یا پیسل سازی کې هغه خپل اختیار استعمالولای شي یا خپل خبره خوده شي، نو د دې لپاره ډیر ضروری ده چې په اسمبلی کې زموږ زنانه سپورت شي او راغی کینولای شي او هغه قانون سازی او پیسل سازی کې شامل شي او راغی د اختیار ورکړي شي چې هغه هم خپل کم اختیار رائے چې دغه په کلاو اندازمانی شامل کړی شي.
د سیدو شریف جان جیب کالج د انګریزي ادب زده کوونکی نازیا وای چې څنګه د ښځو په ټول ټاکنو کې د وټ په ذریعه رائے مهمه ده، د غرنګه په الیکشن کې برخه اغستل هم پکار ده.
یو ښځه چې کله الیکشن ته ودرېږي نو هغه بلې ښځې ته وایي چې تاسو د وټ دا اهمیت ته تاسو وټ ورکوئ، نو موږ بس تاسو لپاره دا ښه کارونه وکړو، ځکه چې زیاتر جابس چې کله یو ښځه کوي نو هغې ته داسې اجازت نه وي چې ته به داسې جاب کوې چې لکه ستا له میر سره انټریکشن نه راځي، لکه چار دیواري کې به وي زیاتر ښځه دقې ته محدودي. چې یوه ښځه الیکشن ته ودرېږي نو هغه به خپل بلې ښځې لپاره به لکه سټینډ والی داسې جابس به هغو ته پرووایډ کړي، او د هغو اهمیت به ته وایي د وټ چې تاسو وټ ورکوئ، بس تاسو لپاره دا ښه ښه کارونه وکړو.
ولې د پاکستان تحریک انصاف ملکن ډیویژن ښځو څانګې مشره نعیمه ناز چې د خیبر پختونخوا اسمبلۍ لپاره د دیرنه په جنرال سیټ ټاکنو کې برخه اغسته او اوس یې کاغذونه بیرته اغستي وایي چې په پښتنو سیمو کې د ښځو سیاست ته تګ ډیر مشکل کار دی.
یو ښځه د کور نه راوتل ډیر ګران کار وي، چې هغه راشي او په سیاسي فلیټ فارم باندې ودرېږي، هغه جلسې کې سپیچو کې تقریرو کې یو یو کور ته لاړ شي، دا لکه ډیره غټه خبره وي. خو د بدقسمتې نه زمونږ سره څه کیږي چې موږ هغه ښځې چې کوم سیاسي ګوندونو سره تعلق ساتي او کله دا ښځې راشي سیاسي میدان ته یو جلسه کوي، یو کارنر میټینګ کوي، نو هغه کارنر میټینګ کې چې کوم دی ریسپیکټ په نظر ورته ډیر کم خلک ګوري، بیا څه اوشي چې راواخلي هغه پکچر او سوشل میډیا باندې پټو کې او الته کې کمنټس او هغه سیزونه چې وي هغه د خلکو حوصله پست پاکي.
بیا په سوات او ملکنډ کې د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي مدني پاله نیلم رحیم وایي چې د قانون مطابق 15% ښځې نیغ په نیغه او بیا 10% ښځې به په ټولو اسمبلیانو کې برخه وي، خو چې کله ښځې د قانون مطابق منتخب شي او اسمبلیانو ته لاړ شي بیا ورته هم په اسمبلیانو کې قانون سازی او فیصله کولو کې برخه نه ورکولای کیږي.
کله چې دا زنانه چې د پریزرو سیټ باندې هم اسمبلیانو ته لاړ شي، خودی ته د خپل اختیاراتو چې دی پته نه وي او دی هغه خپل आवाज هغه شان نشي پورته کولای، ځکه چې دلته زمونږ چې دی د خلکو تربیت نه کیږي، سیاسي تربیت نه کیږي، د دې زنانو هغه شانتي کیپاسټی نه بیلډ کیږي، دی د پالیسیز نه، دی د لاز نه، د دې سیزن نا خبر ایو. ټول سټراکچر داسې دی چې کم کی پوزیشنز دی پاغه باندې نارینه چې دی نو ناستی، نو دوی ته هغه خپل مطلب اواز پورته کول چې دی نو بیا ډیر زیات ګرانی.
د پاکستان آئین تر مخه په قومي او صوبای اسمبلیانو کې او بیا په مقامی حکومتونو کې به لږ تر لږه 10% د ښځو نمائندګي وي. دې ترڅنګ ټاکنو کې به هم ښځې پوره پوره رای ورکوي، او کومه حلقه کې چې استعمال شوي وټونو کې د ښځو د وټ یا رای برخه د 10% نه کمی وي هغه ټاکنې به نه منل کیږي او بیا پرې انتخابات کیږي. زیاتره سیاسي ګوندونه وایي چې دوی د ښځو دغه حق مني چې سیاست کې برخه واخلي او قانون جوړونکو اسمبلیانو کې رای ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریڈیو تا وګستې هم د انتخاباتو په موضوع کې پاتې کیږو. او دونکو په پاکستان کې د فبروري 8 انتخاباتو لپاره سرکاري اسناد ښایي چې دا ځل بیلابیل ګوندونو او مخکخه سیاستوالانو د خپلو کورنیو غړي نوماندان کړي. په هغه هیواد کې زیاتره ګوندونه له لسیزو راهیسې میراثي سیاست کوي. شرون کې وایي په پاکستان کې میراثي سیاست پراخېدو حال کې دی، خو ځینې نور بیا وایي چې هلته ډول سیاست یو رواج دی او که ځینې کورنۍ د ګوندونو د مشرۍ څوکۍ پرېږدي نو ښایي په ولس کې محبوبیت له لاسه ورکړي. تفصیل د غلام بوس په دې راپور کې.
پاکستان کې د روانو انتخاباتو لپاره د نوماندانو سرکاري دستاویزات ښایي چې د بیلابیلو سیاستوالو خپلو خپلوانو ته د ګوندونو لخوا په انتخاباتو کې د برخې اخیستلو ټیکټونه ورکړې شوې دي. د انتخاباتو د کمیشن سره د ثبت شویو دستاویزاتو او د سیاسي ګوندونو د خپلو حتمی نوماندانو د نومونو تر مخه په خیبر پښتونخوا کې د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په خپل د قومي سملی د ډیرای اسماعیل خان د یوې حلقې لپاره او د هغه دوه زامن د نورو دوو قومي سملی د حلقو لپاره په انتخاباتو کې برخه اخلي، او د مولانا دوه ورونه بیا د دوو صوبایي حلقونو په انتخاباتو کې برخه اخلي. په پیښور کې خبریال او شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي دا محل په پاکستان کې موروثي سیاست نور هم زیات شوی.
وخت تیرېدو سره پاکستان کې د موروثي سیاست کې اضافه شوی دا په خصوصي توګه باندې دې دله هغه کې نور اضافه په نظر راځي. تقریبا ډېر ځینو کې داسې امیدواران شته چې پلار او زوی ولار دی رونه ولار دی نو دلته یو مولانا فضل الرحمن صاحب چې دی یو غټه پټه مشر دی دا هغه د وزامن چې دی قومي اسمبلی اسد محمود هغه ټانک نه او اسجد محمود هغه لکی مروت نه ولاړ دی دې سره سره چې دی هغه کم چې د خواتینو مخصوص نشستونو لیست ورکړی دی هغه کوم د هغه دوا خینه چې ورته ویل شي د کور والا خويندې هغه هم د نودریو خاندان ډیر زیات خلک چې دی راتلونکو الیکشن کې امیدواران دي پرز خټک صاحب دی د پاکستان تحریک انصاف نه چې خپه شو پخوانی وزیر اعلی پاتې شوی دی بیا اوس خپله پارټي جوړه کړې ته هغه چې دی د کورنۍ اوو کسان چې دی هغه ولاړ دي د تور غر نه چې دی زرګل او زرین ګل دواړه وروڼه دي
پاکستان تحریک انصاف ته خپل انتخابي نخه نه دا ورکړی شوی خدای یاد ون صوبایي مشر علي امين ګنداپور او د هغه ورور فیصل امين ګنداپور هم په آزاد حیثیت په انتخاباتو کې برخه اخلي او د پاکستان تحریک انصاف لخوا هم دوی نومولې شوی دي هم دراز د تحریک انصاف پخوانی صوبایي مشر او د اسمبلی پخوانی سپیکر اسد قیصر او د هغه ورور عقیب الله خان د صوابین په انتخاباتو کې برخه اخلي او هم د صوابین بیا د ترکی خاندان پخوانی صوبایي وزیر شهرام خان ترکی او پیسل خان ترکی په صوبایي حلقو د تحریک انصاف لاړه په انتخاباتو کې برخه اخلي هم درس په پنجاب او سند صوبو کې د لوی سیاسي ګوندونو پاکستان مسلم لیگ نون د مشر میا نواز شریف خاندان او د پاکستان پیپلز ګوند د مشر بلاول بوټو زرداری او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری د خاندانونو ګڼ شمیر غړي په انتخاباتو کې برخه اخلي خو په پیښور کې خبریال او شینن کې فیدادیل وای په پاکستان کې موروثي سیاست یو مجبوری هم ده او که د مخصوص خاندانونو غړي د بیلابیلو ګوندونو مشري نه کوي نو بیا د هغه ګوندونو نور سیاستوال او کارکنان نه رايوزي کیږي
په بلوچستان کې هم دا صورتحال دی په سند کې هم دی په پنجاب کې هم دی په خیبر پختونخوا کې هم دی او بیا داسې سیاسي خاندانونو دلته په خیبر پختونخوا کې هم پاتې شوي دي چې هغه د موروثي سیاست حواله سره دا غي خپل یو پیژنګلو ده خو کومو ګورو نو سیاسي ورکران چې کوم دي اغا راغونډیږي په دې خاندانونو باندې اوس کا مثال پتوګه د بټو فیملی نه قیادت تاسو بل چاته حواله کړي نو پیپلس پارټي با غرنګ نه پاتې کیږي یوه زمون کلچر داسې جوړ شوی دی د ټول پاکستان کې دلته خلک ړوند اعتماد کوي اندا اعتماد کوي په خاندانونو باندې اعتماد کوي
خو په پیښور کې خبريال او تجزیه کار شمیم شاهد بیا وایي اوس په پا پاکستان کې د موروثي سیاست او خپلولۍ ترڅنګ زیات پام پیسې او سرمایه لرلو ته هم کیږي
دا موروثي سیاست بدوم نه دي خود بده مرغه دلته په پاکستان کې دا مسله ده چې د موروثي سیاست سره په یو د اسټابلیشمنت انوالومنت راغی اکثر کته سو کتلی نو ډیر غټ غټ خلک چې کوم دي نو هغه د اسټابلیشمنت د لاس راغی ته مشکلات دي لکه تاسو بټو خاندان ته وګورئ تاسو د ولی خان خاندان ته وګورئ تاسو د سیف الله خاندان ته وګورئ چې ډیر دي نو هغه د بیا مشکلات دي او هغه خرابوي اوس په کې تاسو کاته نو دلته کې په کې د پیسو او د سرمایه‌دارۍ دا روایت پکې شروع شوې ده
پاکستان مسلم لیگ نون د خیبر پختونخوا په سوات او شانګله کې د یاد ګوند صوبایي مشر امیر مقام ته د قومي اسمبلی د دوو حلقو او د صوبایي اسمبلی د یوې حلقې ټیکټونه ورکړي دي او د امیر مقام ورور ډاکټر عباد الله ته د یوې قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د یاد ګوند مسلم لیگ نون ویان اختیار ولی او د هغه ورور لیاقت ولی ته په نوخار کې د صوبایي اسمبلی دوه حلقې ورکړي شوې دي مسلم لیگ نون بیا په خیبر ضلع کې شاجول اپریدی ته د قومي حلقې ټیکټ ورکړي او د اپریدی زوی بلاول اپریدی او وراره شفیق شیر اپریدی ته د صوبایي اسمبلیانو ټیکټونه ورکړي دي د عوامي نېشنل ګوند غلام احمد بلور او د هغه انګور سمر هارون بلور له پیښوره په انتخاباتو کې برخه اخلي او د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو او د هغه زوی سکندر خان شیرپاو د چارسدینه په انتخاباتو کې برخه اخلي د بنونه پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی او د هغه زوی زید اکرم دورانی په انتخاباتو کې برخه اخلي او د ډیرا اسماعیل خان نه د پاکستان پیپلز ګوند فیصل کریم کندی او د هغه ورور احمد کریم کندی هم په انتخاباتو کې برخه اخلي
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لس ساعت خبرونه کوي. پر دې سربیره اونیزی خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو. دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
کچا خټو دیوالو ما وبو یوړم زدا کچا خټو دیوالو ما وبو یوړم سناشنا سیمو تډیرو اندی خنو یوړم سناشنا سیمو تډیرو اندی خنو یوړم زدا کچا خټو دیوالو ما وبو یوړم سناشنا سیمو تډیرو سنا 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 سنا